استودیو سلامان صاحب خوشامد
ډیر زیات مننه مصطفی صدیقی تاسو ته اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په دې خبرونه کې بیا هم بغلان ته زو او د غلطه کابل ته د لیکدیدلې برېښنا د نړیدلو پایو د روان کار په اړه تازه معلومات اوریدونکو ته ورکو نور ریپورتونه لرو خو پیل خبرونه کوو سید کمال شاه عارف د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي
پسر کې د خبرونو سرچکی د ناتو چرواکی وای په افغانستان کې بر دغه سازمان په مشرۍ د وایس املاتړ ممبریت په چوکاټ کې د آذربایجان همکاري ډیر سي د ننګرهار امنیتي مسولین وای چې د دغه ولایت په اچین ولسوالۍ کې ګڼ کړي لدایش وشلوالو څخه پاکړي دي او هغه درې امریکایان چې تیر میاشت په عراق کې توشتول سي او خوشی سوي دي د خبرونو تفصیل د ناتو چرواکی وای په افغانستان کې بر دغه سازمان په مشرۍ د غوس ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د آذربایجان همکاري ډیر سي د جنوبی قفقاز او منځنی اسیا لپاره د ناتو د سرمنشي ځانګړي استازي جیمز اپاتورای پرون په پلازمینې باکو کې په یو ځانګړې مرکه کې ویلي چې ناتو په افغانستان کې د آذربایجان سره ګډ کار کولو ته لیوالتیا لري نوموړي هیله وښوده چې آذربایجان به د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې خپلې مالي همکارۍ ته دوام ورکړي او تر هغو به له افغانستان څخه خپل ملاتړ نسپموي چې هغه هیواد پر خپلو پښو ودرېږي افغان ولسمشر اشرف غنی څه موده وړاندې آذربایجان ته د سفر پر مهال له ولسمشر الهام الیوف څخه د هغه هیواد رول او په بېلابېلو برخو کې د همکارۍ د ژمنتیا له تمدید څخه مننه کړې وه د ننګرهار امنیتي مسولین وای په هغو سیمو کې چې د داعش له وسلوالو پاکیږي د سیمیزو پاڅونکوونکو لپاره امنیتي پوستې جوړې سوې دي د ننګرهار د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته ویلي په اچین ولسوالۍ کې د تصفوي عملیاتو په نتیجه کې څه باندې شل کلي د داعش له وسلوالو پاک سوي دي د مشرقیوال په خبره په دې عملیاتو کې د داعش ډلې 15 غړي وژل سوي خو وایي ملکي وګړو او افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله نه دا وشته په ننګرهار کې د داعش پر ضد عملیات له تېرې اونۍ راهیسې د افغان ګډ ځواکونو لخوا پیل سوي دي د کندهار د ملي امنیت ځواکونو درې تنه وسلوال چې د دغه ولایت په بېلابېلو برخو کې ترهګریز فعالیتونه کول نیولې دي د کندهار مطبوعاتي دفتر د سېشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان په روانه اونۍ کې د وسلو او مهمات سره یو ځای د کندهار ښار په بېلابېلو برخو کې د ملي امنیت ځواکونو لخوا نیول سوي دي د سرچینې په وینا نیول سوو کسانو په خپلو کړنو اعتراف کړی د افغانستان د کرنې وزارت په پروان ولایت کې د کرنیزو محصولاتو د ساتنې په هدف شاوخوا 350 سړخونه جوړې کړې دي د دغه وزارت مسولین وایي دا پروژه د جاپان په مالی مرسته عملي کړې او ورسره به کرنیز محصولات پر خپل وخت او په ښه بیه وپلورل سي د دغه وزارت مرستیال امیر امان الدین حیدری ازادي راډیو ته وویل
سالای گذشته مقدار زیاد تولیدات مردم یا حاصل میشد
دی وای تیر کلون از مش دخل گو د تولیداتو ډیر برخه د ذخیروی امکاناتو د نشټوالي لکبل یا خرابیدل او یا پټټ بای پلورل کېدل له همدې کبل وزارت یو داسي اساسي ارتیا او بلله او د خپل کارونو په سر کې پر دې تمرکز وکړ چې تر 300 ډیر لوی او وړې سړخونه جوړ کړي پر دې پروژې سره باندې 2 میلیون افغانۍ لګول سوي دي دغه سړخونه تر 15 میاشتې پورې د کرنیز محصول لا تو د ساتنې ورته لري بیا هم شرغلست د ایران دفاع وزیر له روسیې سره د لاډیرو پوځي مرستو په اړه د بحث لپاره مسکو ته سفر کړی دی حسین دهقان پرون په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او له خپل روسي سال سرګي شوګوی سره ولیدل شوګوی د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور د لوړې کچې ستاینه وکړه او د همغو سیاستونو رامنځته کېدو ته لیوالتیا وښوده روسیا او ایران هغه هیوادونه چې د روسوریې په 15 کلنه جګړه کې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ملاتړ کړی دی روسیې دغه راز له ایران سره د اس 300 ډوله د فی هوا توغندیو د پلورلو تړون لاسلیک کړی دی او تهران غواړي له روسیې څخه لا نور وسله هم وپیری د ایران دفاع وزیر تیره میاشت ویلو چې هیواد ډیر ژر له روسیې سره د 300 ډوله جنگي الوتکو د پیرلو تړون بشپړ کړی هغه درې امریکایان چې تیر میاش په عراق کې توشتول سی او خوشې سوی دي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت تیر ماښام د دوه کسانو د خوشې کېدو هرکلی وکړ. د سپینې ماڼۍ ویان مارک ټونر ویلي چې دوی په عمومي ډول د دوه کسانو د خوشې کېدو په برخه کې د عراق د حکومت له هڅو څخه د زړه له کومې مننه کوي. د دوه درې امریکایانو روغتیایي حالت ښه دی او په بغداد کې د امریکا سفارت تسلیم سوی دي. عراقي چارواکي وایي دغه کسان له یو مشکوک اپارتمان څخه توشتول سی او خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. چارواکي ګمان کوي چې د دې کار تر شا د عراق د شیا وګړو ډله لاس لري. او د اوکراین صدر اعظم د هغه هیواد په پارلمان کې د نه باور رایې له اخیستلو وژغورل سو. په پارلمان کې د باور رایې تر اخیستلو څو ساعته وړاندې د اوکراین ولسمشر پیتر پوروشنکو له صدر اعظم ارسینی یاتسنوک څخه غوښتي وو چې د حکومت د باور ترلاسه کولو لپاره له خپلې دندې استعفا ورکړي. د یاتسنوک د سلبي اعتماد کېدو لپاره 216 رایې ته اړتیا وه چې د پارلمان 194 غړو د بې باورۍ رایې ورکړې وې. دغه رایګیري داسې مهال سوي چې د اوکراین د اسپلوی حکومت څخه د خلکو ناخوښي ډیر سوي دي. د خبرونو پای.
سمغغله ازاده رادیو ناوړې دوستانو خبرونو مو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پانا ازاده رادیو ډاٹ کام کې هم موندل شي. وړاندې په دې خبرونه کې اوري چی په بغلان کې په هغه سیمه کې چیرې چې کابل ته د انتقال شوې برېښنا پای نه لیدلې لا هم امنیتي ځواکونه د امنیت د ټینګښت په هڅو بوخت دي او لا هم د برېښنا شرکت مسؤلین ته د دې زمینه نه ده برابره شوې چې پرې شوي مزي بیرته ونښلوي. په دې اړه په رپورټ سربیره اوري چې د روڼتیا یا شفافیت نړیوال سازمان د افغانستان په اړه خپل لومړني کلنی رپورټ کې په دې هیواد کې په ځینو برخو کې اداري فساد ته ګوته نیولې. د افغانستان د شفافیت سازمان چې د شفافیت د نړیوال سازمان همکار دی مشر یې سید اکرام افضلی وایي
دغه څومره چې د حکومت او د حکومت نه د باندې په شمول د قضایه قوه، اجرایه او مقرنه قوه او مدني ټولنې او رسنۍ سیاسي احزاب په دې کې ستر خنډونه اوس هم د شفافیت د راوستو او د صبر کولنې د راوستو لپاره ډېر زیات خنډونه شته دي.
لا خغلی افضلی سره بشپړه مرکه په همدې خبرونه کې درته دا راوړو. په کونړ کې د پولیو د واکسینو یو درې ورځنی کمپاین په داسې حال کې شروع شوی چې د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس وایي د اسداباد په اوبو کې هم د پولیو وایرس لیدل شوی.
خپله په اسداباد کې چې د اوبو کم سامپل یا نمونه اخیستل شوې ده هغه نمونه کې هم د پولیو مثبت وایرس موجود دی.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د دې وزارت د چارو اړوند د قانون طرح به ډیر زر بشپړ او حکومت ته وړاندې کړي. که وخت وو د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم لرو. دا موري چې د پاکستان په جنوبي ایالت سند کې هندوانو ته حق ورکړل شو چې خپل ودونه په رسمي ډول ثبت کړي. ترکیه په سوریه کې د جګړې د ختمېدو لپاره د ځمکنیو عملیاتو د پیلېدو وخت راکړی دی. په اونیزو پروګرامونو کې د انصاف په لټه وسادي اوریدونکو ته یادونه وکړه. سمغغلا ساده رادیو ناوړې د بغلان سیمه ایز چارواکي په پام کې لري چې په ډنډ شابودین سیمه کې د برېښنا د پایو د امنیت لپاره د سیمه خلک په کار وګماري. د بغلان والی وایي دغه کسان به د سیمه ایز پولیسو په چوکاټ کې وګمارل شي او دنده به یوازې د همدې پایو د سیمو په امنیت ساتلو پورې محدود وي. اوس مهال د برېښنا د ډنګوشو پایو په شاوخوا سیمو کې افغان امنیتي ځواکونه له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه دي. څو د افغانستان د برېښنا شرکت مامورینو ته دا زمینه برابره کړې چې کابل ته د انتقال شوی برېښنا پرې شوی مزي بیرته ونخلی. د کابل خاریان له تیرو څو ورځو راهیسې بې برخه دي. نور جزئیات له فریبا ظاهر ناوړو.
نن څلورمه ورځ ده چې د بغلان په ډنډ شهابالدین سیمه کې افغان امنیتي ځواکونه د برېښنا د ړنګو سوي پایو سیمو د بشپړ کنټرول لپاره جنګیږي. که څه هم د برېښنا شرکت تخنیکي کارکوونکي د برېښنا ړنګې سوي پای ته نږدې سوي خو وسلوال مخالفین له شاوخوا 300 متره څخه د دغه شرکت کارکوونکي نه پرېږدي چې پرې سوي مزي بیرته سره ونښلوي. د بغلان ولی عبدالستار بارز له ازادي رادیو سره په خبرو کې هیله وشوه چې د غستون زبر ډیر ژر هوار سي او وی له وسلوالو مخالفینو څخه د سیمې تر پاکولو وروسته په پام کې لري د همدې پایو د امنیت خوندي کولو لپاره ځای اوسیدونکو د محلي پولیسو په چوکاټ کې تنظیم او د پایو د خوندیتوب چارې ور وسپاري.
پولیس وظیفه گرفته و نفرات خود را آماده ساخته در این ساحه.
دوی وی پولیسو دنده اخیسته او خپل کسان چمتو کړی دی د همغه سیمه اوسیدونکو چې له طالبانو سره هیڅ ډول اړیکې ونه لري په دنده وګمري. هم به دوی ته معاش ورکول کیږي او هم به استحکامي پوستي ورته جوړیږي ترڅو د دشمن د نفوذ مخه ونیسي او پایې د تل لپاره فعال وساتي. دوی به د سیمه ایزو پولیسو په چوکاټ کې ګمارل کیږي. د بغلان والی د امنیتي ملحوظاتو له مخې د نویو استخدامیدونکو کسانو شمیره یاده نه کړه، خو ټینګار کوي چې دا کسان به له هیڅ ډول وسلوالو ډلو سره تړاو ونه لري او نه به هم د سیمه ایزو پولیسو په چوکاټ کې نورو سیمو ته لیږل کیږي، بلکې دنده به یوازې دا وي چې د همدې پایو امنیت ټینګ کړي. دا معلومه نه ده چې په ډنډ شهابالدین کې د ړنګو سویو پایو شاوخوا ته سیمو عملیات به څومره دوام وکړي، خو د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین ډاډ ورکوي چې سیمې ته تر ورتګ وروسته به په 8 یا 9 ساعتونو کې د کابل د برېښنا مزي سره ونښلوي او په 2 یا 3 ورځو کې به ړنګه سوې پایه بېرته ورغوي. خو که چیرې دغه جګړه نور هم دوام وکړي څه به کیږي؟ د افغانستان د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې په هغه صورت کې له تاجکستان څخه غوښتي چې له هغې واده په وارداتي برېښنا کې زیاتوالی راولي.
فعلا د کابل برېښنا یو څه اندازه چې حل شوی دی د تاجکستان څخه هم برېښنا اخیستې. 100 میګاوټه فعلا برېښنا لرو. یو مکتوب تاجکستان لور ته هم ورکړ تر څو موږ ته وکولی شي تر 130 میګاواټه پورې برېښنا د 150 تر 130 میګاواټه پورې موږ ته راکړي، نور به موږ د دې ځینه ورته مشکل حل کړو. نو دغه خبره اوس هم لا روانه ده. مخزه مهربانه ده چې که دغه مسیر لږ ځنډ وشي دغه مسیر نه به موږ دا برېښنا ډېره واخلو.
شغلی توحیدی هیله شي چې ډېر ژر به له تاجکستان څخه په دې اړه ځواب ترلاسه کړي. په بغلان کې د برېښنا پایو له لارې چې اوس ړنګې سوي دي له ازبکستان څخه 250 میګاواټ وارداتي برېښنا کابل ته انتقالېده. وړاندې طالبانو ادعا کوله چې د برېښنا دغه پایې دوی نه دي نړولې، خو له 3 ورځو راهیسې د برېښنا شرکت مسؤلین له بېلابېلو تخنیکي وسایلو سره په سیمه کې دي خو نسي کولای خپل کار پیل کړي، ځکه د بغلان د چارواکو په خبره له 3 کیلومتره ساحې څخه د وسلوالو مخالفینو له لوري د درنو وسلو
پریکېږي. ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د شفافیت نړیوال سازمان د افغانستان په اړه خپل لومړنی کلنی رپورټ خپور کړی. په دې رپورټ کې د افغانستان پر ځانګړو اداري برخو تمرکز شوی چې ډېره برخه یې په تقنینی ارګانونو، امنیتي او هم قضایي برخو کې د فساد د شتون خبره کوي. د افغانستان د شفافیت سازمان چې د شفافیت د نړیوال سازمان همکار دی وایي د افغانستان اداري فساد له اړخه له ډېرو خنډونو سره مخ دی. فریبا ظاهر د افغانستان د شفافیت سازمان له مشر سید اکرام ابزلی سره مرکه کړې. په همدې مرکه کې په سر کې ترې پوښتلې چې د دوی ریپورت په کومو برخو ډېر تمرکز کړي.
دولس مختلف سکتورونه د مطالعې لاندې نیول شوي دي او زمونږ څېړنې دا ښیي چې متاسفانه په دغه ټولنه چې د حکومت او د حکومت نه د باندې په شمول د قضایه قوه، اجرایه او مقننه قوه او مدني ټولنې او رسنۍ سیاسي احزاب، په دې کې ستر خنډونه اوس هم د شفافیت د راوستو او د صبر کولو د راوستو لپاره ډېر زیات خنډونه شته دي.
بله، ستاسو هدف د خنډونو څخه هم همدغه د فساد موجودیت دی. بله،
طبیعي خبره ده. د فساد موجودیت هم دی او د روڼتیا او د صبر کولو لپاره کومه زمینه چې باید برابر وي په دغه بخش کې متاسفانه چې دغه زمینه نه ده برابره. په قانون کې هم خلاګان شته دي چې زمینه دې ته مساعدوي چې فساد وشي او همدغه راز په عمل کې هم هغه څه چې باید وای په دغه سکتورونو کې د بودیجې د شتون له لحاظ نه، د پلانونو د شتون له لحاظ نه، د معیاري اخلاقي معیارونو د شتون له لحاظ نه، متاسفانه چې په اکثره دغه سکتورونو کې په خاص توګه هغه بخشونه چې د فساد سره مبارزې په لار کې یو نقش لري په دې کې دغه شتون نه لري متاسفانه.
بله، ستاسو موندنې څه وایي چې فساد تر ډېره په کومو برخو کې افغانستان ته ډېر زیان رسولی دی؟ تاسو ویلي چې په مختلفو سکتورونو مختلفو برخو کې دغه ستونزه شته او دغه خنډونه شته، تر ټولو ډېرې په کومه برخه کې دی؟
متاسفانه هغه بحثونه چې د قانون په پلي کولو کې ډېر زیات نقش لري، لکه قضایي ارګان څارنوالۍ، محاکم او پولیس، متاسفانه چې د قانون په تطبیق کې ډېر زیات نقش لري. متاسفانه دینه دي ته باندې په دې باندې چې خپل هغه نقش تمه دوه وړوبوي او د روڼتیا او د حساب ورکولو ضعیف سیستمونه هم دغه دي متاسفانه.
نو کله چې د فساد په اړه خبرې کوو دا پوښتنه هم پیدا کېږي چې څنګه ویلای سو چې په دې فساد کې آیا یوازې د افغانستان ارګانونه شامل دي او ځکه د پیسو د هایفو مایل مسله هم پکې راځي، طبعا لکه چې تاسو هم یادونه وکړه نور برخې هم شته، یوازې د افغانستان ادارې دي او کنه نور نړیوال مرسته کوونکي ارګانونه هم پکې شکل دي؟ په راپور کې دا یادونه شوې ده.
په دغه څرنه کې موږ افغاني کوم نهادونه چې دي دغه به څرنه لاندې نیولي، او اما خارجي نهادونه په دغه څرنه کې تر پوښښ لاندې نه دي نیول شوي. مګر کوم شی چې ډیر واضح دی هغه دا دی چې متاسفانه کوم مرستې چې افغانستان ته راغلي دي د دې مرستو مؤثریت ډیر زیات نه و، او د فراخ فساد شتون ډیر زیات امکانات پکې شته. او موږ تاسو دا ولیدل چې دغه مرستونه متاسفانه هغه زورواتي او د قدرت نه سو استفاده کړي، او مخکې او اوس هم دوی د خپل قدرت نه سو استفاده کوي. دوی زیاتره د دې مرستونه ګټه پورته کړې ده، او کوم احتیاط چې لازم و چې د مرستو د مصرف په برخه کې باید شوی وای، دا چې د مصرف د چا له خوا نه ترسره کېده او دغه قراردادونه چې سو لاسته کېده، په دې برخه کې هغه احتیاط نه دی شوی، او کوم نظارت چې لازم وای چې د نړیوالې ټولنې له خوا نه، په خاص توګه د امریکا د متحده ایالات له خوا نه، دغه مرستو د مصرف لپاره باید پام کې نیول شوی. دغه څارنه او نظارت متاسفانه ډېر کمزورې و، او په مختلفو برخو کې د امنیتي سکتورونه نیولی تر خدمات تر سکتوره پورې متاسفانه دغه مرستې لکه څنګه چې لازم وای چې د افغانستان خلکو ته ګټه رسېدلی وای،
بله. د ورستې پښتنې په توګه د همدې ستونزو د هوارولو لپاره ستاسو په دې راپور کې کومو ځانګړو وړاندیزونو ته اشاره شوې ده؟ وړاندیزونه ورته شوې چې څه باید وسی؟
د دې د مخنیوي لپاره لازمه ده چې حکومت باید زر تر زره په هغه برخو کې چې د فساد سره د مبارزې په لار کې یو نقش لري، لکه کشتي او عدلي او قضایي بنسټونه، چې دې د فساد قضیې باید وسیړي او مفسدین ته باید چې جزا ورکړي، او یو لوی ریفورم ته اړتیا ده چې باید په دغه برخو کې باید وشي، او د یو پراخ ریفورم د رامنځته کولو لپاره باید چې قوي پلانونه باید د لاس لاندې ونیول شي او کار باید پیل شي په دې برخه کې. چې همدغه راز په اوږدمهال کې هم باید چې ځینې کارونه ترسره شي تر څو خلک وکولی شي په اسانه توګه باندې خدماتو ته لاسرسی ولري، لکه د پروسو ساده کول او د فساد مخنیوي پروسو کې د خدماتو د وړاندې کولو پروسو کې
دا شفافیت سازمان. البته د افغانستان د شفافیت د سازمان لمشر سید اکرام افضلی سره مو مرکه ورده چې ویلي افغانستان د اداري فساد لړخه له ډیرو خندونو سره مخ دی. د افغانستان د شفافیت سازمان د شفافیت د نړیوال سازمان سره همکاري لري چې په دې وروستیو کې د افغانستان په اړه خپل کلنی ریپورت خپور کړی. زموږ غلا زده راډیو نوري
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
او سمدا چې لویدیزی ورسپانې د افغانستان په اړه سوي احمد شیبر ورته کتنه کړي.
د بشری حقوقو د څار ډلې یا هیومن رائټس واچ په خبرونه کې د افغانستان د حکومت پر ځواکونو او طالبانو ژغ شوې دی چې د سولې له خبرو سره د جګړې په تاکتیک کې بدلون راولي. د خبرونه په وینا تمه ده چې تر دوه اونیو په لنډه موده کې په اسلام آباد کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیل شي. د بشری حقوقو د څار ډله هیله لري چې له دې خبرو سره به په افغانستان کې ملکیان د هوسایي وسا واخلي او شخړې به راکمې شي. په دې لیکنه کې وړاندې لولو که طالبان سوله غواړي او په دې برخه کې جدي وي، نو باید نور ملکیان په نقشه نه کړي او د جګړې په ډګر کې د خپلو وسلوالو روحیه بدله کړي. د بشري حقوقو د څار ډله په ورته وخت کې د افغان حکومت غوښتي دي چې په جګړې کې د توپونو، بمونو او نورو هغو وسلو له استعماله چې پراخ تخریب کوي په ګڼ مېشتو سیمو کې ډډه وکړي. د بشري حقوقو د څار ډله همدارس پر افغان حکومت شخ کوي چې د اربکیانو له مصالح کولو لاس واخلي، ځکه چې د دغو وسلوالو په اړه اندېښنې شته چې له بشري حقوقو څخه سرغړونې کړي او د دې پر ځای چې ملکیان له دوی سره هوسا شي ناآرامه کیږي. وی بلی چاپی خبرونه نیویارک ټایمز بیا په یو بل ډول د جګړې پر مهال د بشري حقوقو څخه سرغړونې ته اشاره کړې ده. دغه امریکایي ورسپانه په هلمند کې د کوکنارو کر یادوي او لیکي چې چارواکي هم په دې کاروبار کې لاس لري. نیویارک ټایمز لیکي امریکا په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له منځه وړلو په خاطر تر 1 میلیارد ډالر ډېرې پیسې ولګولې، خو لا هم په هلمند کې د چارواکو د سترګو مخې ته کوکنار کرل کیږي. ورسپانه د ګرمسیر ولسوالي مثال ورکوي چې هلته د کوکنارو پیسې هغه سرچینه ده چې چارواکي پرې اعتکا کوي. نیویارک ټایمز لیکي چې په ګرمسیر کې چارواکي له بزګرانو د کوکنارو مالیا اخلي. دغه ورسپانه بیا وړاندې د یو شمېر چارواکو په وینا چې نمونه یې نه دی اخیستي څرګندوي، بزګران وایي چې دوی د هر جریب ځمکې کوکنار پر سر 40 ډالره ورکوي او تیر میلادي کال یوازې په ګرمسیر کې بزګرانو نږدې 3 میلیونه ډالر د کوکنارو مالیا ورکړې ده.
زموږغلا ازادي راډیو ناوړی په کونړ کې د پولیو د واکسین درې ورځنی کمپاین پرون په داسې حال کې شروع شو چې د دې ولایت په ځینو سیمو کې د نامنیو له کبله په مخکې کمپاینونو کې د پولیو واکسین نه دی تطبیق شوی. اوس هم د عامې روغتیا رئیس وایي چې په ځینو سیمو کې ستونزې لري. نوموړی دا هم وایي چې د اسدآباد په اوبو کې هم د پولیو د واکسین مثبت وایرس لیدل شوی. په دې اړه له کونړ نه د ازادي راډیو د خبریال روحلان وزیر رپورټ واورو.
په کونړ کې د عام روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلی ازادي راډیو ته وویل چې د سه شنبې په ورځ په ټول ولایت کې د ګوزن ناروغي خلاف واکسینو درې ورځنی کمپاین پیل کړ چې له 15 کالو کم عمره 1.5 لک ماشومانو ته به 2 قطرې واکسین ورکړي.
کونړ ولایت کې به دغه کمپاین درې ورځې تطبیق کیږي چې په دې کې تقریبا 1,09,340 ماشومان به د کونړ په ټولو اداري واحدونو کې په خوښلاندې نیول کیږي او په دې کې مخکې نه سپلای شوې ده ټولو ولسوالیو ته او انشاءالله تعالی زمونږ رضاکاران به کور په کور ګرځي او د ماشومانو ته به د پولیو د غدو څاڅکي دا تطبیقوي.
هغه وای په تیر درې ورځني کمپاین کې په یو شمیر سرحدي او ناامنو سیمو کې نږدې 18,000 ماشومان له واکسینو پاتې شوي وو.
بدبختانه چې موږ په تیر کمپاین کې زموږ تقریبا 1,600 ماشومان چې دی د واکسینو د پوښښ نه پاتې شوي، البته د پولیو د کوم واکسین چې دی په دې دور کې موږ هیله مند یو چې دغه کچه زموږ نور راټیټه شي او حتی صفر ته راکته شي او زموږ ټول ماشومان چې هغه د 15 کلن مخته عمر لري او هغه د جدي خطر سره مواجه دي هغوی ته د واکسین تطبیق شي. نو موږ په تقریبا په 2 ورځو کې ستونزې لرو.
د عامې روغتیا رئیس وایي د مرکز اسدآباد په اوبو کې هم د پولیو وایرس لیدل شوی او دوی ویره لري چې که چیرته خلک خپل ماشومانو ته د واکسین ورکولو مخالفت ته دوام ورکړي په یادې ناروغۍ به زیات کسان اخته شي.
خپله په اسدآباد کې چې د اوبو کوم سمپل یا نمونه اخیستل شوې ده هغه نمونه کې هم د پولیو مثبت وایرس موجود دی، چون دا یو ساري ناروغي ده او د دې سرایت ډېر په اسانه کېږي. نو خدای مکړه چې دغه پاتې ساحې چې هلته هم ممانعتونه موجود دي هغوی ته د دې خورېدلو چانس شته.
د کونړ مرستیال والي قاضي محمد نبی احمدي وویل که څه هم چې په تیر کمپاین کې څه د پاسه 1,000 ماشومان د پولیو ضد واکسینو څخه بې برخې پاتې شوي وو او دا ځل له خلکو غواړي چې خپل ماشومان د ګوزن له لاعلاج ناروغۍ د ساتلو په خاطر واکسین کړي.
په ټولو علما کرامو حج اوقافو فریاست د معرف فریاست او همدارنګه د انکشاف دیهات فریاست او په خپلو ټولو سپینګرو مشرانو باندې د منطقې په متنفذینو باندې غږ کوم چې د دغه واکسیناسیون پروګرام په تطبیق کې زموږ د صحت عامید ریاست او د هغوی د رضاکارانو سره کامل همکاري وکړي تر څو موږ وکولای شو په راتلونکي کې دغه مهلک او خطرناک مرض دغه ساري مرض چې زمنګ ماشومان ته صدمه رسي زمنګ ټولنه دینه محفوظ پاتې شي.
په کونړ کې تیر کال واکسینو د پاتې شو ماشومان شمیر له شل زرو اوخته وو، خو د قومي مشرانو او دینی عالمانو په ګډو هڅو د غشمیر 12000 تر کوش شو. خو اوس بیا په یو شمیر سیمو کې د یادو واکسینو د مخنیوي لامل د غشمیر بیرته له 12000 ماشومانو واوخته. خلک ویر لري چې کچیرته د واکسینو رضاکارانو ته په ټولو ساحو کې اجازه ورنکړی شي نو نور زیات ماشومان به د پولیو ضد واکسینو څخه پاتې شي او په ګوزن به اخته شي. تر اوسه په ټول افغانستان کې د ګوزن 40 مثبت پیښې ثبت شوي چې دوی هم د کونړ په چپه دره او مانوګي ولسوالۍ کې دي.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
پوهنه
زمون په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته مونږ پس مګه کینو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه وانه یا په لاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه یې شلو چې موږ د وو باندې بس
لاس نه فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام سل 0.5 چپا
مغغله آزادې رادیو نه اوري. د پاکستان په جنوبی ایالت سند کې د لومړي ځل لپاره هندوانو ته حق ورکړل شو چې خپل ودونه په رسمي ډول ثبت کړي. د دې نوې لایحې پر اساس په دې هیواد کې میش پارسیان، سکان او نور اقلیتونه هم ودونه ثبتولی شي. فرشته جلال زئی په دې اړه رپورت لري.
د پاکستان د څه باندې 3 میلیونه هندوانو لوی اکثریت په سند کې اوسي. د میریج بل 16 په نوم د دې نوې لایحې تصویب به د سند ایالت د هندو لوشکۍ ښځې او نجونې تر ډېره حده له جبري ودونو، په کم عمر کې د ودونو، اختطاف، جنسي تجاوز او داسې نورو بشري ضد جنایتونو څخه خوندي کړي. د سند اسامبلي غړی نند کمار وایي چې د دې نوې لایحې له تصویب سره به د دې ایالت په لرې پرتو کلیو کې د هغو ځوانانو چې عمرونه یې تر 18 کلونو کم دي د ودونو مخنیوی وشي. د پاکستان د هندوانو شورا هندو کونسل د دې پرمختګ هرکلی کړی دی. خو نند کمار وایي چې په لایحه کې باید یو څه بدلونونه راشي.
ډېر سیزونه پکې لا پاتې دي، لکه د خاوند او ښځې د بیلتون په اړه په دې قانون کې څه نه دي ویلې شوي چې بچو یا ښځې ته به د بیلېدو وروستو څه ورکول کېږي. خو دا بدلون کله هم او څوک هم راوړلی شي. په عمومي توګه د دې ضرورتونو دې لړکې دا یو ښه قانون دی کوم چې تر دې دمه نه و.
په کراچی کې د ازادي راډیو خبریال محمد عمران د دې قانون د نورو ګټو په اړه وایي.
چې دلته کوم خلک اوسېږي، کوم مسلمانان دي، نو هغوی باقاعده چې کوم نکاح ده نو هغې سپاره بیل یو رجسټرې ده په هر یونین کونسل کې. هغوی چې کله هغه رجسټر کړي نو هغوی چې کوم پیژند پاڼه یا شناختي کارډونه دي نو هغه د خپل کور کورودانې سره د خاوند او د ښځې یو تعلق جوړ شي، هغه بیا یو فیملي او فیملي نمبر به کې هغوی ته ورکړی شي. د هندوانو لپاره مسله دا وه چې هغوی ته دغه رجسټریشن یا دغه کوم اسناد دي دا ورته نه ورکول کېده. مطلب دا و چې کوم دي به سفرونه هم بهر کول نو د خپل هغه پیژندګلو لپاره چې موږ ښځه او خاوند یو یو شمېر ستونزې به لرلې. د دې فائده یو دغه ده چې د دې رجسټر شي کله نو باقاعده په نادره کې به دوی رجسټریشن کوي، کوم چې د پیژند پاڼې یا د شناختي کارډ جوړولو کومه اداره ده، کومه د پاسپورټ جوړولو کومه ادارې دي، نو هغوی ته به یو ثبوت دوی په کاغذي توګه باندې ورکولی شي چې او موږ ښځه خاوند یو.
په سند کې د واده د دې نوې لایحې تصویب د کونډو هندوانو ښځو لپاره هم ګټور بلل کېږي، ځکه کچېرې ښځې او نارینه خپل ودونه له حکومت سره ثبت کړي، د خاوند د مړینې په صورت کې یوه ښځه کولای سي چې خپل ټول قانوني حقوق ترلاسه کړي. که څه هم په سند کې دا لایحه د هندوانو ښځو او نجونو د ملاتړ او د هغوی د ستونزو د مخنیوي لپاره تصویب شوې، یو شمېر فعالان د لایحې پر دې برخه نیوکه کوي چې وایي کچېرې یوه مېرمن یا خاوند تر واده وروسته خپل مذهب بدل کړي په منځ کې طلاق راځي. د ازادي راډیو خبریال محمد عمران وایي یو شمېر کسان د لایحې دا برخه په زور د مذهب بدلولو مسالې ته د پراختیا ورکولو د هڅې په سترګه ګوري.
یو خزه یا یو خاون هغه خپل مذهب بدل کړي نو اټومیټیکلی دوی به طلاق یعنی دوی به بیلیږي. خو دا پکې بیا نه دي ویلی شوي چې که د طلاق نه پس به دوی څوک بیا څومره برخه ورکوي، څه به ورکوي. لکه موږ عموما د مهر خبره په مسلمانانو کې کوو یا چې کوم پیسې پکې ښودل کېږي په خاوند باندې. کوم د پاکستان هندو کونسل دی هغوی دا وایي چې د دې دا تاثر داسې ورکوي چې په زور باندې مذهب د بدلولو یوه هڅه کېږي د نورو مذهبونو لخوا نه. چې کله طلاق د پاره دا یو یو شرط کې خولل شو چې کله هم څوک مذهب بدل کړي هغه به طلاق کیږي.
په پاکستان کې مشت مسیحیان د یو ورته قانون پر اساس چې د انګلستانو له زمانې راهیسې پاتې دی ودونه کوي. د پاکستان په نورو ایالتونو، بلوچستان، خیبر پښتونخوا او پنجاب کې لا داسې قانون نشته چې پر اساس یې د هندوانو، پارسیانو، سیکانو او د نورو مذهبي ژکیو ودونه ثبت سي او دا خلک له خپلو مدني حقونو برخمن سي.
ترکیه په سوریه کې د جګړې د ختمېدو لپاره د ځکنی عملیاتو د پیلېدو غوښتنه کړې. بل خو د ملګرو ملتونو سازمان اعلان کړی چې په سوریه کې کلابند شو ښارونو ته به د مرستندویه موادو کاروان نه ولېږل شي. د دې سازمان یو چارواکي ویلي چې د سوریه د دې کاروانونو پر مخ د لارو د خلاصولو موافقه شوې ده. د رپورټ تفصیل فریبا ظاهر نور. دوستانو بخنه غواړو، زما تخنیکی همکار وایي چې د خبرونو وخت را رسیدلی. د رپورټ بیرته له خبرونو وروسته خپور کو. په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دي. سید کمال شاه عارف ته غوږ دو چې د نړۍ افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکی دراوړي.
د ناتو چارواکي وای په افغانستان کې به دغه سازمان په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د آذربایجان همکاري ډیره سي. د ننګرهار امنیتي مسولینو وای په هغو سیمو کې چې د داعش له وسلوالو پاکیږي د سیمویزو پاڅونکوونکو لپاره امنیتي پوستې جوړې سوې دي. د کندهار د ملي امنیت ځواکونو درې تنه وسلوال چې دغه ولایت په بیلابیلو برخو کې ترهګریز فعالیتونه کول نیولې دي. د افغانستان د کرنې وزارت په پروان ولایت کې د کرنیزو محصولاتو د ساتنې په هدف شاوخوا 350 سړخونه جوړ کړي دي. د ایران دفاع وزیر له روسیې سره د لاډیرو پوځي مرستو په اړه د بحث لپاره مسکو ته تللی. هغه درې امریکایان چې تیره میاشت په عراق کې تښتول سي وو خوشی سوي دي. او د اوکراین صدر اعظم د هغه هیواد په پارلمان کې د نه باورۍ له اخیستلو وژغورل سو.
سید کمال شاه عارف چې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی در واورول. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هم پیدا کړئ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 2.89 او د اف ام په 3.15 د رادیو له لارې اوریدلی شئ. یادونه کوو چې د ماښام لوونه بیا د سهار تر پورې په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه خبريږي. خو تاسو د ازادي راډیو ته وګورئ. ترکیه په سوریه کې د جګړې د ختمېدو لپاره د ځکنوي عملیاتو د پایل غوښتنه کړې. بلخوا ملګرو ملتونو اعلان کړی چې په سوریه کې کلابند شو ښارونو ته به د مرستندویه موادو کاروانونه روان شي. په دې اړه به د فریبا ظاهر چمتو کړی رپورټ واورو. ورپسې د انصاف په لټه او ازادي او اوریدونکو پروګرامونه له یاده مباسي.
په دې وروستیو کې د سوریې په تړاو د روسیې او ترکیې ترمنځ تاوتریخوالی ډېر سوی دی. انقره په سوریې کې د روسیې هوایي بمبارۍ وحشیانه عمل بولي، خو په ورته وخت کې وایي چې له ځکني عملیاتو پرته د سوریې جګړه ختمېدای نه سي. یو ترکی چارواکی ویلی چې هیواد یې له نړیوالو قواوو څخه غواړي چې په سوریه کې ځکني عملیات وکړي، خو دغه چارواکی زیاتوي چې د ترکیې له خاورې به په سوریه کې یو اړخیز عملیات ونه سي. ترکیه د سوریه د 15 کلنې کورنۍ جګړې د ختمېدو لپاره د هغه هیواد د ولسمشر بشار الاسد لرې کېدل یو مهم عنصر بولي، خو روسیه او ایران د اسد رژیم پر پاتې کېدو ټینګار کوي. بل ورته امریکایي چارواکي وایي سعودي عربستان چې تر ډیره یې د خپل ګاونډي یمن بحران ته پام کړی دی، اوس په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ایتلاف سره یو ځای سوي دي، خو ایران بیا سوریه ته د سعودي عربستان د ځواکونو د استولو په اړه خبرداری ورکوي. په سوریه کې د ځکنیو عملیاتو د پیل خبره داسې مهال کېږي چې ملګري ملتونه د سوریې هغو ښارونو ته چې کلابند دي د بشري مرستو د رسولو خبره کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي سټیفن دمستورا پرون په دمشق کې د سوریې د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعلم سره ولیدل. د سوریې حکومت ژمنه کړې چې د مرستندوی کاروانونو پر مخ په لارې خلاصې پرېږدي. دمستورا ویلي چې د دغو مرستو لیږل د سوریې د حکومت د ژمنو یوه ازموینه هم ده. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر د سه‌شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې هیواد یې نړیوالو قوانینو ته ژمن دی او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو پر مخ په لارې ونه تړي. تر څلور سو شپږ اتیا زره ډیر کسان په هغو سیمو کې ژوند کوي چې یا د سوریې د حکومت تر محاصرې لاندې دي او یا د حکومت د مخالفینو په واک کې دي. ویل کېږي په دغو سیمو کې ځینې کسان د خوارځواکۍ او لوږې له کبله مړه سوي دي. اوس د سوریې قواوو د روسیې په هوایي ملاتړ د حلب ښار شاوخوا سیمې تر برید لاندې نیولي او دغه ښار یې کلا بند کړی دی.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واځي هوا وري د اف ام 3.5 صفا پیاټ لري.
د انصاف پلټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې ربانه ورځ تیرې شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګر کوه ازري ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د خبرونې درنو مينوالو سلامونه او نیکه هیله مو منې. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسئ. دوستانو بیا هم ز اجمل تورمان د انصاف په لټه کې د دې خبرونې په وړاندې کولو سره لتا سره دوستان په دې خبرونه کې مو د بغلان ولایت د اوسیدونکو امام الدین ستونزه راخیستې ده. امام الدین هم د کور ستونزه لري خو د کور ستونزه له چا سره ده؟ له خپل میری سره ده. که څه هم دی وایي چې محکمې د په ګټه فیصله کړې ده خو تر اوسه پرې په دې نه دی بریالی شوی چې خپل کور چې لمورې ورته پاتې دی او د خپل مور حق له خپل ماما نه اخیستی و دا خپل کړي. نو په دې کې سبب مو هغه وخت ښه سر خلاص شي چې د امام الدین له خولې واورو. دا تاسې او دا هم امام الدین.
ما خودم امام الدین اولاد بغلان ولسوالۍ خنجر. ما درم 9 سال چې ما دعوا وکړه.
زمانوم امام الدین دی، د بغلان ولایت د خنجان اوسیدونکی یم. یو کور دی چې 115 متره مربع کیږي، درې خونې لري. زما گزاره پکې ښه کیږي. دا مې د مور حق و. ما مې له ماما اخیستی و خو اوس مې میرې زورګیره کړی دی. دعوه مې ګټلې. 3 محکمې هم زما په ګټه فیصله کړې. د دارالانشا شورا مکتوب هم راکړی. میرې مې په محکمه کې قسم راکړ چې دا ستا ده. ما ویل هو زما ده، خو په دې برخه کې هیڅ اقدام نه کیږي. د میرې زوی مې په اردو کې دی او یا هم ښایي بل څوک وپیژني، ځکه نو د کور په سپارلو کې ماته اقدام نه کیږي. 2 کاله کیږي چې دا دعوه روانه ده. ښځه مې له دې غمه ناروغه شوې. اوس مې ورته دوا راوړه. زه کراچی وان یم، غریب سړی یم، ګزاره مې پکې کیږي. زه خپله کرایه کور کې اوسېږم، 1000 روپۍ کرایه ورکوم.
د انصاف پلټه کې
قدر منوریدونکو د امام الدین ستونزه مو د بغلان والی د ویان محمود حقمل مخې ته کېښوده. ښاغلی حقمل، په دې اړه چې د زورواکو سره هغوی چې د قانون نه سرغړونه کوي د دوی چلند څه ډول دی راته وویل.
د بغلان ولایت اداري محلي ټول مسؤولین د بغلان د ښاریانو په خدمت کې دی. هر څوک کولی شي چې د رسمي وخت په وخت کې او هم غیر رسمي په وخت کې خپل ستونزې او مشکلات او رئیس چې لري د ولایت د مسؤلین سره شریکه کړي او موږ د هر د خپل د ولس او د خپل د خلک د هوساینې لپاره په ولایت کې کار کوو او موږ د دوی خدمت کوو. د مونږ رابطه د هر څوک کا زورواکۍ غیر زورواکۍ د مونږ رابطه چې د رابطه د قانون دی. نو هر څوک نشي کولای چې د قانون سربیره د قانون نه د هغوی اجرات وکړي. د په دې ارتباط زمونږ فقط دغه تعریف شوی مسایل چې دغه قانوني قانون ده او د قانون په چوکاټ کې د ټولو کسانو د مونږ د ښاریانو په برخه کې موږ آماده یو خپل چمتووالی لرو چې د هغوی د حقوقو د اعاده کولو لپاره موږ کار وکړو.
اخمل صاحب، تر اوسه پرې داسې موارد شته چې هغه کسان چې د قانون سرغړونه کړې وي تاسو له خوا نیول شوي وي او ورته سزا ورکړل شوي وي؟
ښه، د اداري د عدلي وي د عدلي او قضایي ادارات او شعبات جوړ شوی دی لپاره چې په اجتماع کې او په ټولنه کې خامخا دغه کسان پیدا کیږي چې د خپل حق او د نورو حق ترمنځ تفکیک ونکړي، هغه اداره او هغه ادرس چې د دې پر وړاندې رسیدګي کوي او چمتواله خي د ادارات دی. نو د ټولو مسؤلینو دندم دغه ده چې د خپل د ښاریانو او د مظلوم د حق رسیدو لپاره زیارونه وباسي او خپلې هڅې وکړي.
خپل صاحب دغه ورور سره ستاسو همکاري څه ده، ژمنه ورسره څه کوي تاسو؟
موږ د بغلان ولایت د ټولو ښاریانو په خدمت کې دی، دغه زموږ ورور هم کولای شي چې د نورو کسانو په شان هر وخت د ولایت مقام ته چې راسي د بغلان ولایت مسؤلین د قانون په چوکاټ کې د دوی په خدمت کې دی.
څه وخت دی کولای شي دغه امام الدین چې درشي او تاسو ور سلام کاری وکړي؟
څنګه چې ما تاسو ته وویل چې د بغلان ولایت مقام دروازې د ټولو ښاریانو او هغه کسان چې ستونزې لري د دوی پر مخ پرانستې دي، هیڅوک نو هر وخت دوی کولای شي د تاسو د ادرس چې دا اوس د ما شمېره د تاسو سره ده، او پرته له غنم د بغلان ولایت مسؤلین د ټولو بغلانیانو په خدمت کې دی، هیڅوک د دې امر نه مستثنا دی. دغه اداره د همدې لپاره جوړه شوې ده چې د ټولو ښاریانو د حق د ورکولو او هغه کوم چوکاټ چې قانون وضع کړی دی هغه پرانا کې د ټولو ښاریانو او بغلانیانو په خدمت کې دی.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ور شامدې کې را باندې ورستې رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
د انصاف پلټکه
قدر من اوریدونکو دا وا د دیونه د انصاف پلاټ کې خبرونه چې تاسو واوریده، تاسو هم کولای شئ چې د ستونزې د موجودیت په صورت کې لمک سره اړیکې ونیسي او خپل ستونزې را سره شریک کړئ. خو یو خبره ده چې ځینی وخت دوستان ټلیفونونه کوي او خپل ستونزې شریکوي، هغه ته دوی شخصي ستونزې نه وي او عمومي ستونزې وي. عمومي ستونزې په دې وخت کې ډېرې دي، نو د عمومیاتو نه موږ د شخصیاتو نه مثلاً د یو کس غږ کولای شو چې په دا خبرونه کې خپور کو او د هغوی شخصي ستونزه چې د یو چا سره لري یا د یو اورګان سره لري د هغې د حل کولو هڅه وکړو. نو د دوستانو هیله کوو چې خپل ستونزې کوم چې دوی شخصا خپل ورسره مخ دي هغه له موږ سره شریکې کړي. زموږ د اړیکو شمیره د 0 9 2 9 3 خو کته خو تاسو کولای شئ چې یوازې د یک شمې په ورځو له موږ سره اړیکه ونیسئ. دغه شار کې د ټلیفون کرخه مصرفه وي، تاسو کولای شئ په پیغام موږ ته خپل ستونزه راولېږئ. تر بلې ونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خوونه ولرئ.
ازادي راډیو لوونه ترو آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د آزادۍ او اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو په سلامونو مهرکلی کوم. ستاسو د خوشی او سوکالی په هیله ستاسو د دیونې راغلي پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي. زموږ دوستانو د ځل هم په مختلفو ستونزو خپل شکایتونه او نظرونه را سره شریک کړي دي چې په امانت سره درته خبرو. خبرونه له کابل څخه د یو اوریدونکو په خبرو پیلو چې د خلکو د ژوند له وضعیت څخه شکایت لري او د جګړې شکیلې خواوي یووالي ترابولي. ورپسې نور پیغام مونه هم لرو او دغه راز د خبرونی په لړ کې د هلمند امنیت په اړه د هغه ولایت له چارواکو سره غږیدلی او ردو ته تاثیر بولو. اوس به هم ورسو د کابل اوسیدونکو ته چې څه وایي.
السلام علیکم، زه شمس آغا خبرې کوم د کابل اډې نه. چې د افغانستان امنیت د څه وخت جوړ شي چې موږ خپل اورونه سره اورونه نشو دا ملت علاقه جوړ شي په 15 کاله دا سوال بیا 15 کاله کرزی بابا حکومت وکړو خوب پریمانه پیسې وي خاصو خو په ځی کې ونه لګېد نه موږ سره زموږ د افغانستان خلکو ته تداوی شته د دوایي او نه کوم هسپتال شته چې د خوار غریب دپاره تداوی وشي او نه کوم ډاکټر شته داسې چې پاک محمدي داسې ډاکټران شته دوایانې نشته. چېرته 2 نمبر دوا ده په افغانستان کې ده؟ چېرته چې باکیفیته دوایي ده په افغانستان کې ده؟ آتا خوراکي مواد هم بې کیفیته دي.
زما د افغانستان د لوړ پوړي چارواکو نه دغه هیله ده چې باید خپل کې سره یو شي ورونه شي ټول د یو مجلت بچیان اسو تر څو پورې به زوري کړو د وطن کې تر څو پورې به خوار زار ګرځي کو پردي ملکو کې خوار غریبان کونډې یتیمان در په دره خاورو په سر ګرځيږي نو دغه خواهش زه هیله کوم. السلام علیکم. خدای پامان.
زه نیک محمد یم د روزګان د ولایت اکدب ولسوالۍ زموږ ولسوالۍ سړکان ډېر خراب دي. زموږ اشرف غني ته دا خواهش دی چې زموږ ولسوالۍ د سړکانو غم دي وخوري. وسلام په احترام.
السلام علیکم د ازاری رادیو. زه مدی اوله د زهرونه د ارغنداب ولسوالۍ د شیجر کلي اوسېدونکی یم. مدی اوله زما پوښتنه اوښتنه همدا ده چې موږ په زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ ټلیفون کار نه کوي. یوازې د سلام مخابراتي شبکه د لوړو غرونو په څوکو کې کار کوي. همدا شېبه هم زه د یو لوی له ټیکنګ له تاسو سره په اړیکه کې یم. زما غوښتنه د سلام مخابراتي شرکت نه همدا ده چې تاسو خپل فعالیت وغځوي تر څو موږ ته په خپلو کلیو باندې کار وکړي او زموږ ستونزې رفع شي. وسلام د خدای په امان.
السلام علیکم. زه سې پرسپن زابل ولایت خکپان ولسوالۍ زخه سماس کیم. ما ول د ازادۍ راډیو ریکو درکوم کوم سلام وایم. ورسله سلام د اشرف قومه د ډاکټر عبدالله حکومت نه داخله ده خبر الله جنگ میدان ته پریدي چې کوم حرکت ټول کې وسله خبرې سي دي هغه ټول یو طرفات دي او د عوامو مرګ وزن چې چاله له سړي ده او د طالبي د حکومت. السلام علیکم.
هلو السلام علیکم. لورو چارو وزارت زایمو غاګور استوي. وسلام.
السلام علیکم. زه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم. زه د مرور ورسالۍ نه خبرې کوم. بڑا خان زما د لوړپوړو چارواکو نه هیله ده چې دوی وایي چې د بشر حقوق د ادا جو حق دي. کو د بشر حقوق داسې وي چې انسانان د ولګي وژني نو داسې حقوق زموږ نه دي پکار. حقوق د بشر ته د خپل حق رسول وي نو زموږ لوړپوړو چارواکو نه هیله داره چې موږ ته لار ازاده کړي. اته مې کېږي چې موږ ته لار بنده ده او هېڅ خرڅ خوراک نه رارسېږي. وسلام.
السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د جراوت د ولسوالۍ نه خبره درسره کوم. اشرف غني ته دا هیله لرم چې موږ خدای یې شپنجه وي دا خو موږ نه خېله بخنه ته کېدی خپل سر د خلکو له تلیفون سره یې شپنجه غواړي.
زما ازادۍ راډیو دا پیغام دی او د ولسمشر طالب اشرف غني ته او ډاکټر عبدالله ته و د خدای مسلمانانو کونډې ورځ په ورځ 200-300 کونډې دي. کو طالبان ته زیا غم افغانان دي. کو داعش ته زیا غم افغانان دي. دا د ډېر مجبوریت او د ډېر د زړه د تا وجې چې دلته تا کار پیدا کاروبار ته پیدا کړی وي څله تلل ته خو د زیار ګل پرې اوزه د ولایتونو ته شته. هلته د ولایتونو ته لږ راشه خلک ته باو بر بر شو. د کونډو څال دی. د ماشومانو یتیمانو څال دی. ته پروژې ته په پروژې دي ته دغه کړي چې یوه پروژې هغه هلته یو 3 کسان وایي چې به د خلکو د خلکو د بې خندنې او سټه دي ویستله ته خلک راوځه د اوار مېرې ته راوځه چې به د هر چاپېرې چې به اوسې مټي دي ونه اوس په ځان نه تاویل چاپېر کړي دي. ور پروژه دلته دغه کې دلته 5 میلیونه او 6 میلیونه پروژې دغه کې هغه 10 کسان وایي ته دا پروژې به ته معلومات وکړي دا پروژه صحیح ده که غلطه ده. دا پروژې کار صحیح شوی د ولس نه پوښتنه کړه چې ولس نه پوښتنه کړه چې هغه چارواکو نه چې هغه واقع کسان تیر کړي هغه ته در مخ کې غیر مستقیما کسان نه پوښتنه کړه چې دا کار صحیح شوی که غلط شوی. د خلکو هم تباه او برباد کړه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت اصلي دا پیغام دی چې زموږ په هلمند کې ډېر جنګونه زیات شوي چې که دربار کرمان هم ټاکل شوي دي خو هېڅ هم نه دي کړي. تر هغه څه پورې هغه سې جنګونه شروع دي د لکېره سنګین حاجې اوازې دي نارې دي چې سکوت خوري او هېڅ عملیات نه ورځي. موږ درې کاله کې د خپله وطن اوره کې.
سلام علیکم. د ازادۍ رادیو اورېدونکو او کارکوونکو ته پاس ته سلام. نورو د سمرخېلو پالیسۍ کې د موږ ماشومان دي د اول ټولګي کې ناست یو په دویم ټولګي کې ناست دي دغه ته چې کوم استادان راځي هغه په هفته کې دوه ورځې راځي بیا نه راځي هغه استادان بیا مدیر بدل کی بیا نور راشي هغه بیا دوه درې ورځې نه راځي په میاشت کې څلور ورځې راځي او نور نه راځي یو ښه استاد راغلی و هغه بیا بیرته لاړه په ټول هفته کې دوه ورځې راغلی و ماشومان شکایت کوي چې موږ ته درسونه نه ښیي نو یو ماشوم په دغې وجه باندې دغه اوس چارما امتحان کې ناکام کړی ده وزارت معارف نه غواړم د ننګرهار د معارف تېر شم نه چې د سمرخیلو په لیسه کې غټه ستونزه ده د استادانو نه راتلل په دې سړو کې په دې یخنۍ کې موږ ماشومان لېږو لیسې ته او بیا استادان نه راځي نو دا خو د موږ آینده هم تباه شوه د موږ ماشومانو دا تکلیف وو په دې سړو کې په دې یخنۍ کې وزارت معارف نه غواړم چې د سمرخیلو په لیسه باندې جدید څېړنه وکړي د استادانو دغه مشکل د مدیر نه غوښتنه وکړي چې مدیر ته ولې دا استادان نه راځي په پنځلس ورځو کې دوه ورځې راځي درې ورځې راځي او نور نه راځي په دې یخنۍ سړو بارانو کې ماشومان ودي وو بیا استادان نه راځي وسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټول ازادی رګو ملوانو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم اما با سلام موږ د دولت څخه دغه هیله ده چې د اورګان ولایت نه سره په تماس کې مچ په اورګان ولایت کې ډیر به امنیت کې موږ سره غلې ده دا د دولت د کمزورتیا له وجې څخه ده او موږ د دولت څخه دا غواړو چې دغه پسات او شوم شرارت ته دولت ما بین څخه ووځي نو هله خواهش می ده السلام علیکم
دلال صاحب ما د لشکرګاه شاه څخه مې اړیکه نیولې ده دلته په یوه باندې کې موږ غواړو چې په هلمند کې دا کم مکتبونه چې فعال شوي دي دغه ته پرمختګ نه ورکول شوی کوم عالمان دي او یا د کتابو امرشن مشرن شي زموږ سره د بعد معرفت ریاست ابداشن اور موږ سره باید کتابو د پات د مشرکو کومکو کې یو کتاب نه څنګه سره کتابونه موږ نه په خانو کې پیدا کاوه نه په دغه کې عالمان چې کې نه راځي درسونه ته او چې په هلمند کې د ادبي بحث خو به خې
بلا السلام علیکم و رحمۃ اللہ رفیع اللہ صاحب کہتے ہیں وردہ سره د لپن په ګرځم هم د ورډګ ولات چې چکتی ولا سوال خام زه د ورډګ ولات د ولاتي ادارې څخه د هین لارم ترڅو دي چک پور سوالې باندې درې کلن استثماری بندیزونه پای ته ورسوي د ورډګ ولات په چک پور سوالې باندې دولت له خوا درې بندیزونه لګول شوی دي چې درې کړنه تریږي او وګړي د سخت مشکلات سره مخ کړي دي هغه هم یو د موټر سکینو په امید اول بندول دي دوه هم په پیټرول باندې د دولت له خوا بندیز لګول شو دی کوم ټانکرونو کې چې کوم تیل رسی هغه پرې خودل کیږي او کوم تیل چې په بیلرو او یا بشکو کې رسی هغه د دولت له خوا ګرځول کیږي او نه پرې خودل کیږي نو اوس موږ تاسو ته کوم کې چې په کابل کې د یو کوارټر تیل او په پنځه دیرش افغانۍ ده در حال کې پاچا کول سوال کې اوس یو کوټه تل پشپته افغانۍ او پنځه شپته افغانۍ باندې خرڅول کیږي او دریم باندې چې ضرورت خلک کول شوی کوټه وایي هغه پسې مخون دل مونځنه د صحت تل مونځ پورې د موټرو باندې ځي چې په عمومي ډول هیڅ موټر نه بریښودل کیږي د داور څخه هله دا زموږ ته پیغام دی ورته ولا دی ولاتي ادارې ته ورته وي ترڅو د دې مشکل په حل کولو کې مرسته وکړي مننه د ازادي رادیو څخه خدای پامان
بلی السلام علیکم زما احمد خان السلام علیکم تاګه بل سړی څخه تاسو په تماس کې ما زه د کاپیسا والی څخه دا وختونه کوم چې یو تاسو هم سیم پایا تاګه بل سړی کې ولګي هله می دا چې دا پیغام هرو امرو تاسو نشر کړی
زه د روزګان ولایت د شي رساتو رسولې ته خبره کوم چې ټول راډیو کارکونکو ته سلام دی دغه د سرا په نام نور سوالی کې دغه ودوګان مشره دی په یو مېش کې کاروان و سره دی او دغه خوراکي شی و سره وړي نو زه د اشرف علي ته دا غوښتنه لرم چې یاد دا بوج او یاد غته په مرل د ته وکړي والسلام
السلام علیکم زه محب لاله کندهار ولایت څخه خبره کوم مزمز بلولې په منځ کې کورم په لوالې کې دی د وګو مشکل مو دی حکومت دې توجه نه درته کړی
السلام علیکم زه نور الحدید مل د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ څخه خبرې کوم د ازادي رادیو لاري د حکومت ول رتبه چارواکو ته دا پیغام پریږدم چې د زابل ولایت احصایه په پخوانو زمانو کې سوي ده او اوس یې د حج او اوقاف ریاست ته د هغې احصایه
سهم ورکول کیږي. حال دا چې د زابل په ولایت کې اوس نفوس بیخي زیات شوی ده، نو د دې څخه هیله کوم چې د حجانو لپاره زموږ د زابل ولایت سهم ډیر کړي. په احترام.
الو السلام علیکم. صاحب د بالا بلک د ولسوالۍ د شیوان د کلي خاص سره پلین کیم. ورور زموږ کښتو کروندې ټوله دغه د وایو خرابې کړې. زموږ کښتونه، زموږ باغونه، زموږ درختې، زموږ سبزیجات یې ټوله خراب کړه. وروره دغه د رئیس جمهور صاحب څخه دغه خواهش کوو چې دغه د وایو بندې کړي. زموږ ټول حاصلات یې را خراب کړه، زموږ باغونه یې ټوله را خراب کړه. آیا مرغان لا ټوله مرضونې نیولي دي؟ دغه دوا د شاته څخه انسانان یې ټوله پلچ کړې، ټوله دغه مرستیاوې دي دغه دوا د شاته څخه. نو دا خواهش لرم چې دا زما پیغام رئیس جمهور صاحب ته باید.
زه د هلمند ولایت سنګیند ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دلته موږ د وسلوال طالبان څخه ډېر په ازادي دا د منځه پر کارګا باندې دوه ټاکه وکړي، بیا زغږي هغه د هغه ټاوانونه را غورځي. ما د جبا قهرمان چې وویل چې زه ما د سنګین ته عملیات واستوم، دا عملیات خپل تر وخت واستوي. دلته موږ ډېر په تنګ یو، ډېر زوروي جنګونه شروع دي. موږ هم ځکه ته وسلوال طالبانو مینونه شخ کړي دي، موږ په سرایو او کوڅو کې هم شخ کړي دي. نو څه وایي چې نن په سرای کې پرېږدو، نو د کور کې پرېږدو، نو نه باندې پټایو. څوک چې هغه موږ مټکې ته وایي چې نو ما نه پټایو په لای کې. نو ته اوس ته وایي په ونه مو په بنه مو څه پیسې نه اخلي، او زما سره 5000 غوړني کې یو دا غټ کړی، زما ته 5000 غوړني وایسته دي. زه نه لښتې شه نه نه دا وایي چې چې یو خرمه. والسلام په احترام.
وعلیکم السلام. د هلمند له سنگین ولسوالۍ څخه زموږ یو دوست و چې د امنیت او د خلکو د ژوند له کړاوونو څخه شکایت درلود. د همدې سنگین ولسوالۍ په تړاو ازادي راډیو د هلمند له والي مرزا خان رحیمی سره خبرې کړې دي. عصمت سروان له نوموړي څخه د سنگین د عملیاتو او نتایجو په اړه پوښتنه کړې ده. د هلمند د والي دغه څرګندونې به دلته درواورو.
په سنگین کې دوه ورځې قبل دښمن په استفاده د وسایطو او پیاده ځانمرګو یو عمله درلوده، چې هغه عمله په شاوه تنبه ولسوه. دا وس حاضر فعلاً زه تاسو سره خبرې کوم. د موږ قوتونه، خاص قوتونه هلته ماربوي فعالیتونه لري په خپله سنګین کې، د ور اطراف د سنګین کې او په زمن کې د لارې له طریقه هم موږ قطعات روان دي. ډېر په احتیاط سي عوامو خلکو ته کوم ضرر ور ونه رسېږي. نو انشاءالله داسې خاص مشکل چې هلته تبصره کېږي او ویل کېږي داسې مشکل وجود نه لري.
څه فکر کوئ چې عملیاتو په نتیجه کې به د هلمند دغه ولسوالۍ چې په وروستیو کې طالبانو نیولي دي یا هلته نفوس کړی دی دا به تصفیه شي؟
انشاءالله دا پروګرام لرو چې موږ بیا عقل وکولای شو. په دوه میاشت کې هغه مالات چې د حضور لري او بعضې عملیات کوي د دې مخه ونیسو او هغه ساحې تصفیه کړو.
جبار قهرمان چې په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو استازی هم دی او اوس په هلمند کې د ځواکونو د هماهنګۍ مسؤلیت لري، وایي چې له ډېرو وسلوالو طالبانو سره یې خبرې کړې دي. څه فکر کوئ چې دا خبرې به نتیجه ولري؟ آیا دا د لومړي ځل لپاره له طالبانو سره په هلمند کې خبرې کیږي؟
زه امیدوار یم چې قبلا هم له طالبانو سره د دې له استازو سره د قومي مشرانو په واسطه، د علماي کرام په واسطه خبرې جریان درلودې او فعلاً سې قرمن صاحب راغلی دو دا کار ته شدت ورکړی، سې ټول ادارات ورسره همکار دي. نو زموږ امیدواري دا ده ځکه خلک په دو باندې پوه دي، طالبان هم په دو باندې پوه سي. سې جنګ د حل لاره نه ده او د دې ضعفل بینی د اختلافات او وضعیت د دنیا باندې دی باید پوه وي او نور له جنګه باید لاس ووسي.
لیکن په هلمند کې داسې ولې میشه چې امنیتي ځواکونه ډېر پرمختګ ونه لري؟ مثلا د باباجي سیمه چې د ولایت مرکز ته ډېره نږدې ده او بلکې مرکز پورې مربوطه ده، دا سیمه له څو میاشتو راهیسې دولتي ځواکونه نشي کولی چې له وسلوالو طالبانو ونیسي.
قوا مسله د افغانستان دا توانمندي لري چې په باباجي یا هر نقطه د هلمند کې وي هلته خپل فعالیتونه وکړي. منتها دلته اساسي مشکل د موږ دا مسله ده چې دلته عام خلک دي، خلک ځوان کوي، نو بعضې پروګرامونه اساسي ډېر په احتیاط مانگی باید مختبلر سی او انشاءالله پدر نزه وقت که بدا سات تاسی سی.
ده هلمند والی میرزا خان رحیمی وچی وی ده ملکی تلفاتو ده مخنوی لکبلا پا عملیاتو که لحتیات او زنگرو شیوو چخه کارختل کیجه. نو خدای دیو که چیز مرد آقا وریدون که چی لسنگین چخه عریق نیوله و او هم ده طول آقا کسانو چی پا دی ولایت که ده تیر و سومیشتو جگرو چخه شکایت لری ده ترگندوین وریدلی وی. ازادي رادیو تل هڅه کوي ستاسو ستونزې تر چارواکو ورسوي او د هغوی نظر او ځوابونه تاسو ته در ورسوو. د یادونې ده چې دا خپرونه په ټوله کې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي او ستاسو لپاره ده، نو تر ډیره ستاسو نظرونه پکښې رانغښتی دي او د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي. تر بلې خپرونې چې بیا هم ستاسو درنو دوستانو پیغامونه اخلو، نو پر خدای مو سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.